څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې طاهر روشن سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې کابل ته د پاکستان د پلاوي د سفر په اړه معلومات د سره شریکو چې د دې هیئت هدف سره یو افغانستان ترې څه غوښتنې لري. د ولسمشر اشرف غني د دې څرګندونو په اړه مې چې د طالبانو مرکز پاکستان دی او د پاکستان د پریکړې وخت راغلی د سیاسي چارو دی وکتونکو نظر اخیستی. د هر څه تر خبرونو وروسته خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی وایي د طالبانو مرکز پاکستان دی او دا هیواد باید دوی ته د سپارل شوو لیستونو معلوماتو سره سم قاطع تصمیم ونیسي. یو لوړ پوری امریکایي قومندان ویلي په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کې د افغان ځواکونو وړتیا زیاته شوې ده. او پولیس وایي تر دېرشو زیات هغه تاجک وسلوال چې له عراق او سوریې څخه تاجکستان ته ستانه شوي وو بیرته یې تاجکستان پرېښی او عراق او سوریې ته تللي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د طالبانو مرکز پاکستان دی او دا هیواد باید دوی ته د سپارل شوو لیستونو معلوماتو سره سم قاطع تصمیم ونیسي. ولسمشر اشرف غنی چې نن د جمعې د لمانځه پر مهال پارک کې راټولو شوو خلکو ته خبرې کولې وویل موږ له پاکستاني لوري څخه د عملي اقداماتو غوښتونکي یو. خبرې او پروسې د کاغذونو پر مخ خبرې دي او افغان ولس څرګنده د خغلی غنی په وینا د عمل غوښتونکي دی.
لیست منظمی افراد و شبکایشان با دولت پاکستان شریک شد. ما منتظر اقدام هستیم. حرف پروسه ای حرفا حرفای روی کاغذ است. عمل واضح و مشخص ملت افغانستان.
ولسمشر اشرف غنی د ورستوی بریدون وروسته د کابل په شمول په ځینو ولایتونو کې د مخالف وسلوالو پر ضد عملیاتو یادونه وکړه او دا یې بریالي وبلل. نوموړي ویل امنیتي ادارې به د یکشنبې په ورځ ورته د کابل د امنیت یو هر اړخیز پلان وسپاري چې په عملي کېدو سره به په دې ښار کې امنیت بهتره شي. ولسمشر غنی ټینګار وکړ چې د کابل او د افغانستان د نورو سیمو خلکو د امنیت په برخه کې واړه سیاستونه ځای نه لري او په دې برخه کې په جوړجاړی ونه کړي. یو لوړ پوړی امریکایي کمانډان ویلي دی په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کې د افغان ځواکونو وړتیا زیاته شوې. د امریکا د سمندري ځواکونو یو جنرال روګر ټورنر چې په هلمند کې له نه میاشتې ماموریت بشپړولو وروسته واشنگټن ته ستون شوی پرونې په پینټاګون خبري اعلان ته ویل سره لدی چې وسلوال طالبان د هلمند په نمایي برخه کنټرول لري خو د افغان ځواکونو په وروستیو میاشتو کې دغلته د خپل واک سیمه پراخه کړي. جنرال ټورنر په سیمه کې د امریکایي ځواکونو مشرک ول چې نه هم یاشتې مخکې د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره سیمه ته واستول شو. د نوموړي پر ځای بل امریکایي جنرال بنجامین واتسون دغل تزي او د ټورنر په وینا له د سربا اضافي سرتیری هم وی او د افغان ځواکونو د ملاتړ بهیر به نور هم چټکړي. د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت ګیلان ولسوالۍ کې وي چاودنې دوه ښځې وژلې او پنځه تنه نورې چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي ټپیان کړي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه نن سهار د ګیلان ولسوالۍ چرلی سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې د ولسي خلکو یو سره چډوله موټر په سړک کې پرېښودل شوي ماین برابر شو. د غزنی د والي ویان وایي مرګ ژوبله د یوې کورنۍ غړو ته اوښتي او ماین وسلوالو طالبانو سای پر سای کړی و. فرانسوي چارواکي وایي د پنځشنبې په ورځ د دې هیواد په کلی بندر کې چې د غیر قانوني کډوالو کم دی د افغان او افریقایي کډوالو ترمنځ شخړه کې پنځه کډوال په ډزو ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا څلور ایریتریایان چې عمرونه یې له شپاړسو او اتلس کلونو ترمنځ دي روغتیایي وضعیت خراب دی. همدارنګه په ورڅیرمه خرګوټي لیلي کې پنځم سړی هم د سختو ټپونو له کبله روغتون ته انتقال شوی. د افغان او افریقایي کډوالو ترمنځ په دې خوډب کې د دوو پولیسو په شمول تر دولسو زیات نور کسان هم ټپیان شوي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر دا تر ټولو زیات تاوتریخوالی بللی چې دا سیمه ورسره مخ شوې ده. پولیس وایي تر دېرشو زیات هغه وسلوال چې له عراق او سوریې څخه تاجکستان ته تر ستنېدو وروسته تاجک چارواکو بخلي وو بیرته د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې سره د یو ځای کېدو په هدف منځني ختیځ ته تللي دي. د تاجکستان په شمال کې د سوغ د ولایت د پولیسو مشر قدرت الله نظرزاده نن خبریالانو ته وویل دا دی ولایت څلور دېرش هغه کسان چې په منځني ختیځ کې له داعش سره تر یو ځای کېدو وروسته تاجکستان ته ستانه شوي وو بیرته سوریې او عراق ته تللي دي. ګومان کېږي چې د تاجکستان پر شمول د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو سلګونه غړي دا مهال په سوریه او عراق کې د داعش د وسلوالو ډلې په لیکو کې دي. دا ایران پولیسو نه وشتنه خزی د اجباری حجاب پوړاندې د اعتراض په خاطر ونیولې. تسنیم خبری اژانس پرون ویل پولیسو دا کړی دا خزی د یو کمپاین لاره چې د بهر میشتو ایرانیان لخوا په لاره چول شوی دو تیروتی او خپل ټکری یې لسره لري کړی. دا دې خزو د نیول کېدو ځای نه دی پړاګه شوی. په 1990 میلادي کال کې تر اسلامي انقلاب وروسته د ایران خلک په شدت د حکومت لخوا څارل کیږي او حجاب دغلته یوه اجباري مسله ده. د اجباري حجاب نه مراد په خاطر د پنځشنبې په ورځ دا نهه ویشتنه ښځې په داسې حال کې نیول کیږي چې تر دې یوه اونۍ مخکې هم لږ تر لږه شپږ تنه نورې ښځې او نجونې د حجاب د نه مراد کولو په خاطر پولیسو نیولې دي. او د ازبکستان د پخواني ولسمشر اسلام کریموف کشرې لور ویلي چې د یونسکو په سازمان کې د ازبکستان د استازي په توګه دنده پرېږدي. لولا کریموف پنځه میاشتې مخکې ویلي و استعفا کوي، خو نن یې په ټولنیزو رسنیو پر خپلو اکاونټونو لیکلي چې د کار وروسته یې ورسې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. کابل ته د پاکستان د پلاوي د سفر په اړه د افغان حکومت یو ویاند وایي.
مدارک و اسناد را که حیات افغانستان به اونو سپرده بود و چگونگی همکارشان به افغانستان برای نابودی لانه های گروه های تروریستی در پاکستان یکی از مسائلی است که بحث میشد.
که چرته اسلام آباد د کابل غشتونو ته سر ټیټ نکړ، افغان حکومت په څه کوي؟ د سیاسي چارو کتونکی مجیب المار وایي.
موږ د ګاونډي په توګه نشو کولی د پاکستان سره خپل اړیکې پرې کړو، اما کولی شو اړیکې یوازې د قونسلي خدماتو تر بریده را ورسوو.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په کونړ کې دینی عالمانو د افغانستان له عالمانو وغوښتل چې ملي ګټو ته پام او درناوی وکړي.
علماء شتا خو هغه صرف هماغ خط سره چې ورته غځېدلی د هغې سره ځان جوړ کړی دی، ملکیت ته ځان نه ښکاره کوي. افغانۍ چې دی هغه په خپل همروزه جون کې نه استعمالوي، ملي سرود ته نه ودرېږي.
په سیمه ییزو موضوعاتو کې مو په ایران کې د یو شمېر ښځو له نیولو خبرو او د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خبرو. افغان حکومت هیله من دی چې پاکستانی پلاوی د اسلام آباد له ژمنو سره کابل ته راشي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست د ویان مرستیال امید میسم وایي پخوا تر دې کابل ته د پاکستانی پلاوی راتګ ښه نتیجه نه ده ورکړي، خو دا ځل افغان حکومت له پاکستانه د عملي اقداماتو غوښتنه کوي. پاکستانی پلاوی به سبا کابل ته راورسی شي. له کابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند راپور لري.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي که څه هم پخوا تر دې کابل ته د پاکستانی پلاو راتګ ښه نتیجه نه ده ورکړې، خو دا ځل افغان حکومت د پخوا په شان منتظر نه شي پاتې کېدلی. د دغه ریاست د ویان مرستیال امید میسم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کابل ته د پاکستانی پلاوي سفر اسلام آباد ته د دوو افغان چارواکو له سفره وروسته ترسره کیږي او تمه ده چې پاکستانی پلاوی د شنبې په ورځ کابل ته راشي. د ښاغلي میسم په خبره پاکستانی پلاوی به هغه هیواد ته د افغانستان له لورې د تروریستي ډلو اړوند د ورسپارل شو اسنادو په باب ځواب ووایي.
د هغه اسنادو مدارکو په اړه چې افغان پلاوی هغوی ته سپارلي وو، د هغو پر ارزیابۍ او په پاکستان کې د تروریستي ډلو د ځالو د لمنځه وړلو په خاطر به د خپلو مبارزو د څرنګوالي په اړه خبرې وشي. کوم افغان پلاوی چې پاکستان ته تللی وو په نتیجه کې لومړی ځل دی چې پاکستان یې مني چې تروریستي ډلې د افغانستان پر ضد د پاکستان له خاورې استفاده کوي.
پرونه لمخې د شنبې په ورځ به د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ورسیږي. ښاغلي میسم په دې اړه چې که پاکستان بیا هم په دې برخه کې رښتینی عمل ونه کړي د افغانستان وروستۍ هڅې به څه وي څه ونه ویل. خو د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي د اسلام آباد له سفره له راستنېدو وروسته وویل افغانستان به نورې لارې غوره کړي، خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي او د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک د اسلام آباد له سفره له راستنېدو وروسته په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د تروریستانو د ملاتړو ادارو په اړه یې کراو انکار نه منونکي اسناد پاکستان ته سپارلي دي. د ملي امنیت عمومي رئیس وویل پاکستان پخوا انکار کاوه، خو دا ځل یې ومنله چې تروریستي ډلې د دوی له خاورې د افغانستان پر ضد حملې تنظیموي. اسلام آباد ته د افغان پلاوی سفر په داسې حال کې کیږي چې کابل په وروستیو دوو اونیو کې د مرګونو تروریستي حملو شاهد و چې د کابل ځینې ښاریان، امنیتي منصوبین او ځینې بهرنیان پکې وژل شوي او ټپیان شوي دي. په ظاهر کې افغانستان په دې هڅه کې دی چې پاکستان د دغو حملو په مخنیوي کې له افغانستان سره همکاري وکړي. بلخوا د ولسی جرګې ځینې غړي په دې برخه کې د پاکستان نیت ته د شک په سترګه ګوري. د دغه جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي داود کلکانی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اسلام آباد یو ځل بیا هڅه کوي چې په خپل دوه مخي سیاست سره پر ځان د امریکا فشارونه کم کړي.
به نظر ما آمدن هیئت پاکستانی به افغانستان
زما په آن افغانستان ته د پاکستانی پلاوی سفر او دغه اړیکې چې اوس پیل شوي د پاکستان له لوري رښتینی نه دي. پاکستان تل د فشارونو پر مهال غواړي دغه فشارونه کم او وخت ومومي، خو امریکا باید پر پاکستان فشارونه زیات کړي په دې معنا چې دغه فشارونه کافي نه دي.
خاغلی کلکانی وای پاکستان به هغه مهال د تروریزم پر وړاندې رښتینې مبارزې ته اړ شي چې نړیوال فشارونه پرې زیات شي. دی وایي پاکستان باید د تروریزم د ملاتړي هیواد په توګه په تور لیست کې شامل او بندیزونه پرې ولګول شي.
د پاکستان پلاوی سبا کابل ته راځي او افغان حکومت هیله من دی چې اسلام آباد تر دې وروسته د مشکوکو ترهګرو پر ضد جدي اقدامات وکړي. بل لور ته د افغانستان ولسمشر اشرف غني نن په کابل کې د جمعې تر لمانځه وروسته د جماعت مخې ته په ارک کې وویل د طالبانو مرکز په پاکستان کې دی او د پاکستان د تصمیم وخت راغلی. په تیرو نږدې دریو کلونو کې هم ولسمشر غني له پاکستانه ورته غوښتنه لرله، خو تر دې دمه افغان حکومت وایي چې اسلام آباد یې غوښتنې نه دي پر ځای کړي. که دا پلا دا غوښتنې نتیجه ورنه کړي کابل څه کولی شي؟ په دې اړه د سیاسي چارو له کتونکي مجیب المر څخه اورو.
کابل کولی شي هغه له پاکستان سره د اړیکو کمښت ده، یعنی په دې معنا چې موږ د یو ګاونډي په توګه نشو کولی له پاکستان سره خپل اړیکې پرې کړو، اما کولی شو اړیکې کمې کړو او اړیکې یوازې د قونسلي خدماتو تر بریده را ورسوو، او دا هغه څه دي چې په پلان کې دي.
المرسب که چېرته همداسې وشي، فرضیه ده چې ډیپلوماتیک اړیکې له پاکستان سره کمزورې شي، نو فکر کوي چې دا نتیجه ورکوي؟
قطعا، یعنی موږ هغه ملموسه نتیجه غواړو، هغه رښت ترلاسه کول په دې اسانۍ سره تر هغه پورې چې د پاکستان په ستراتیژیک لید کې بدلون رانشي. نو ضرورت دا دی چې پاکستان باندې یو څه فشار باید زیات شي. د سیمې په کچه البته دا فشار زیات شوی هم ده، خو مشکل دا ده چې دغه نړیوالو اړیکو کې دغه د قدرتونو تعامل یو څه بدلون موندلی ده، او موږ د یو قدرت په ځای د څو قدرتونو شاهد یاسو چې په نړیوالو سطحه کې ظهور کړی ده. نو که دغه څه قبول شي، بیا کېدی شي پاکستان یو څه کنټرول شي.
د افغانستان حکومت ځینو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې وار له مخې د ناټو له شریکانو او د امریکا له متحده ایالاتونو سره خبرې کړې دي چې په پاکستان باندې نور فشارونه هم زیات شي. آیا ممکنه ده چې دغه لویدیز قدرتونه د افغانستان د غوښتنه ومني او په پاکستان باندې فشار زیات کړي؟
دا یو ضرورت ده چې پاکستان باندې بریدونه زیات شي، لکه څنګه چې پروسې کې فشار شوی چې د امریکا نوې پالیسۍ چې د افغانستان او د ماسیا چې دغه سره ځان سره شي، دا
المرسب تر اوسه پورې مو په دې فرضیې باندې خبرې وکړې چې که چېرته پاکستان همکاري ونه کړي، لیکن که چېرته پاکستان همکاري وکړي څومره همکاري ممکنه ده چې دا ځله پاکستان وکړي؟
هغه څه چې افغان حکومت د انتظار لري هغه پوځي برخه ده، خصوصا مشخصه امنیتي برخه ده، او هغه دا چې دوی پاکستان باید د هغو ترهګرو پر وړاندې کلک دریځ خپل کړي او د ټول ترهګرو پر وړاندې یو شان چلند وکړي. اوس هم د خاني شبکې پر وړاندې او هغه قوماندانان چې د پاکستان په خاوره کې او د پاکستان په کنټرول لاندې سیمو کې ژوند کوي، د هغوی پر وړاندې باید پاکستان اقدام وکړي.
د افغانستان حکومت ویلی دی چې پاکستان ته د ځینو کسانو لیست هم سپارلی دی. آیا دا هیله شته چې پاکستانی پلاوی چې د شنبې پر ورځ راځي ممکن د ځینو کسانو د ورسپارلو په برخه کې ژمنه وکړي؟
ولا خبره ده چې ژمنه انتظار وراخو ده، یعنی حکومت افغان حکومت په دې نظر ده چې باید دا کسان ځان سره پاکستان راوړي، کوم کسان نه شراوړي هغه به پاکستان نظام سره راوړي او کرای نوري بیا نو په دې باندې پاکستان هم کرنی کی او بیا تر پتی باندې واغ ځای کی او دې بیا هم سره برم لاړ کی
المرسب مننه
خیر اوسې ورسه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د پوز یو جګپوړی قومندان وایي چې افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې ښه پرمختګ کړی دی. بریج جنرال راجر ټرینر چې په افغانستان کې د کار دوره پای ته رسېدلې دا هم ویلي دي چې افغان او امریکایي ځواکونه دا مهال له وسلوالو طالبانو سره په درنو جګړو کې ښکیل دي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکو، خو اوس په یوه نړیواله مسله راواخلو. په ایران کې یو شمېر ښځې چې ټیکري یې له سرونو لرې کړي وو نیول شوي دي. له عصمت څاروان سره په دې موضوع غږیږم چې لومړی به دا ترې واورو چې د نیول شویو ښځو شمېر څو دی. په ایران کې یو شمېر ښځې چې ټیکري یې له سرونو لرې کړي وو نیول شوي دي. موضوع عصمت څاروان څارلې ده، په سټوډیو کې راسره دی. څاروان صاحب، دغه میرمنې چې نیول شوي دي شمېر یې څو ته رسېږي؟
د ایران پولیس وایي چې نه ویش نیول شوی دي او وایي چې دوه ښځو اعتراض کړی وو د حجاب په ضد یا د اجباري حجاب په ضد، نو ټیکري له سره لرې کړي وو نو ځکه دوی نیولې دي. تسنیم خبري اژانس پرون وویل پولیسو دا ښځې د یو کمپاین په خاطر نیولې دي. د پولیسو په وینا دوی یو کمپاین پیل کړی دی او دا کمپاین له بهره تشویقیږي او هڅول کیږي چې له سره ټیکري لري کې او حجاب رعایت نکړي، نو ځکه دوی دا کسان نیولې دي.
دا ښځې په کومو شهرونو کې نیول شوې دي او کنه په تهران کې ټولې نیول شوې؟
د دغه ښځو د نیول کېدو ځای ایرانی مقاماتو او شانسونو نه دی څرګند کړی. البته ګومان کیږي چې په تهران کې بنول شوې وي، ځکه چې اکثرا اعتراضونه په تهران کې شوې دي. په 1990 میلادي کال تر اسلامي انقلاب وروسته د ایران خلک په شدت د حکومت لخوا څارل کیږي او حجاب په دغه هیواد کې اجباري دی. د اجباري حجاب د نه مراعات په خاطر د پنجشنبه په ورځ د نه ویشتنه ښځې په داسې حال کې نیول شوې چې په روانه اونۍ کې لږ تر لږه شپږ نورې ښځې په تهران ښار کې په ورته اعتراض نیول شوې دي. له همدې کبله هم دا احتمال زیات دی چې دا ښځې به په تهران کې نیول شوې. ایران د حجاب د سارول لپاره ځانګړي پولیس لري. دا به هم اوریدونکو ته ووایو چې دا پولیس په کوڅو، پارکونو او عامه ځایونو کې ګرځي او په اصطلاح چاپی اچوي. ناببره یو ځای ته راوځي او هغه ښځې چې د دوی په نظر حجاب نه رعایت کړی هغه نیسي. دغه ښځې البته له یو سره متفاوتې دي، دوی بیخي ټیکرای لري کړی وو او د ایران پولیس عموماً هغه ښځې دا د مخکې چې مې اشاره وکړه چې چاپی اچوي په هغو ښځو اچوي چې هغوی د ټیکرای پوره نه یو سر کړی.
په پیل کې تاسو وویل سي امنیتي ځواکونو او بیا مسؤولو کسانو تور پوری کړی دی چې دغه کسان له بهر تشویق شوي. که چیرته دغه تور په دوی باندې لګېدلی نو دا خو ممکنه ده چې ډېره سخته سزا هم وکړي.
کېدای شي او دا هم احتمال لري د دې لپاره چې هغوی ته سخته سزا ورکړي او یا سخته سزا ته پلمه په لاس ورشي هم همدا تورې لګولی وي. دوی ویلي دي چې دغه کسان د یوې دسیسې او د یوه کمپاین پر اساس باندې راوتي دي او سرونه لوڅ کړي دي او د دې کمپاین تشویقونکي هم له ایرانه دی باندې دي.
له عصمت څاروانه په مننې په یوې خبرتیا پسې کونړ ته ورځو او هلته د دینی عالمانو نظر درسره شریکو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دینی عالمان باید په افغانستان کې د روان جنگ بندولو او سولې راوستلو کې پوره ونډه واخلي چې تر اوسه دغه برخه خواره ده. په کونړ کې دینی عالمانو او دولتي چارواکو په یو غونډه کې دا خبرې وکړې. په دې اړه نور تفصیل له کونړ د روح الله انوري پوره پور کې.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی په دینی عالمانو غږ وکړ چې باید په هیواد کې د روان جنگ د پای ته رسیدو او د سولې راوستلو لپاره په خپلو ویناو کې خلکو ته پوره څرګند کړي چې وسنۍ جنگ په افغانانو تپل شوی او ناروا دی.
چې په افغانستان کې د وینو باران دی، سیلابونه د وینو روان دی، اور بل دی، د علما ورېر پر جوړېږي او مسؤلیت دی تر څو د منبر د لارې حقایق بیان کړم، د ټولنې ته نجات ورکړم. په دې باندې باور لرو چې د یو حکومتي چارواکي د یو مسؤول تاثیر د خبرې په دې ټولنه کې دومره نه دی کدلې وي دیني عالم چې نو که دیني علما کرام حالاتو ته په کتو د منبر د لارې وضاحت ورکړو په مسایلو کله چې ډېره به د دغه خونډزۍ مخه نیول شوې وي د صلحې دپاره د امنیت دپاره به لاره هواره.
د ارشاد حج او اوقاف وزارت معین عبدالحکیم منیب وویل د افغانستان د یووالي دښمنان کوښښ کوي چې دلته د قومونو او مذهبونو ترمنځ اختلافات زیات کړي څو یو متحد افغانستان لمنځه یوسي چې د قومي اختلافاتو بل شوي اورته لمن وهلو کې یو شمیر افغاني سیاسيون او چارواکي هم شریک دي.
اما اوس ورباندې ډېره زیاته سرمایه ګذاري روانه ده چې مذهبي تعصبات په افغانستان کې پیدا کړي او دا قومي تعصبات په یو روج حالت ته رسیدلي دي. سیاستمداران هم پکې ښکېل دي، علما هم پکې ښکېل دي، دولتمندان هم پکې ښکېل دي. د دغو دواړو دسیسو په مقابل کې چې زموږ د هېواد د له منځه وړلو زهر دي دا دواړه.
منیب وویل دینی عالمان کولی شي چې دغه اختلافات له منځه یوسي او په دې وطن کې د ټولو قومونو او مذهبونو ترمنځ یووالی رامنځته کړي
او دغه توجیهو په مقابل کې هر څوک مبارزه کولی شي، شک نشته. او علما کولی شي چې هغه د اسلام د مقدس دین په رڼا کې د مسلمانانو په وحدت باندې، د مسلمانانو په غټو غټو باندې توضیحات.
دینی عالم مولوی سمیع الله ریحان هم په علماو غږ وکړ چې د خپل یووالي سره کولی شي چې ولس متحد کړي او وسنیو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي.
علما متحد وي، ملګری وي، ولسونه ورسره ملګری وي، نو ملک د جوړېدو طرف ته روان دی. تاسې د کونړ خلکو تل دا ثابته کړې، ستاسې علما قابل د قدر دي، د کونړ ولسونه قابل د قدر دي، د کونړ ځوانان قابل د قدر دي، ژورنالستان قابل د قدر دي. یعنی تاسې تل نظام حمایه کړی دی، تاسو ته باید خلک په درنده سترګه باندې تل وګوري او کونړ څوک وروسته ولایتونو کې رانه ولي، بلکې ښه توجه ورته وشي.
مولوی نجیب الله حقیر وویل په پاکستان کې د حکومت او مولایانو ترمنځ هم غږی موجوده ده. هلته یې علما راټول کړل او د خپل ملک د بقا دپاره یې فتوا ورکړه. په افغانستان کې علما شته، حکومت هم موجود دی، خو یو لوري هم داسې کوم اقدام ونه کړ چې دلته د روان نیابتي جنگ مخه ونیسي.
تاسو ولیدل چې په پاکستان کې رښتیا 2000 علما راغول شو او هغه د خپل نظام او ولس په رابطه د خیر فکر وکړ. افسوس، بیا هم افسوس او هزار ځل افسوس چې په افغانستان کې د علماو نه ډک دی. داسې یو ابتکار او تدبیر نه نظام ونیو او نه علما ونیو. په داسې حال کې چې دلته علما شته، خو هغه صرف هماغه خط سره چې ورته غځېدلی د هغې سره ځان جوړ کړی دی، ملکي ورته ځان نه ښکاره کوي. افغانۍ چې دی هغه په خپل همروزه جون کې نه استعمالوي، ملي سرود ته نه ودرېږي.
خلک وایي دینی عالمان د جنگ په دواړو خواو کې موجود دي. لومړی باید دغه عالمان په خپل منځ کې وړ او پړ سره معلوم کړي، یو موټی شي. د نورو د ګټو په ځای باید د خپل هیواد او ولس ګټې په نظر کې ونیسي او دلته د جنگ بندولو لپاره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې وکړي. همدا علما دي چې خلک خبره مني، د دوی په خولې ولس روا ته روا او ناروا ته ناروا وایي. غونډه د کونړ ارشاد حج او اوقافو د نوي سرپرست رئیس نورالمعبود احساس د پیژندنې لپاره جوړه شوې وه چې پکې دینی عالمانو، قومي مشرانو، د یاد ریاست او نورو ادارو مامورینو هم برخه اخستې وه.
ستاسو له پیغامونو
پیغام د کندهار د ولایت لوی ولی کتر نیولې ده. هغه د پیو واکسین چې پی را پېشکاري چې لوبي باید چې هغه پېشکاري یې لږ ولي وکړو په لاس ورکړي په ولا کړه دوه رانه ویشلی سوه ایستار د پیسو لپاره دام چې مې کړي اکثره کوچنیانو طبي کېږي مریضان یې تل خراتې ورلوبي دا بره ټوله خلک انکار ځینې کوي. دغه باید چې اعلان شي او پوه خلکو ته چې په پېشکاري پوهېږي هغه چې هر کوچنی ته یې لګولی ده هغه مریض.
بل السلام علیکم، احمد ظاهر تلم لوګر ولایت ازر ولسوالی اکبر خیل کلی نه اوس مهند سره بې سودو پل نه تماس کیم. دنه د بې سودو پل سر کې چې کوم ملي اردو عسکر ولاړ دي، دا خو زیاتای دا ځکه چې ځینې نه امن سیمې دي چې هلته د پوز نشتوالی ده او دلته د پلیس سر کې دوی همداسې ولاړ وي، کوم موټر همداسې صحیح تلاشي ته دوی نه وي ولاړ. ترافیک چې کوم دي هغوی هم دا مسؤلیت لري چې گاڑی تصادم یعنی ټکر په وخت کې دوی ځان ورسوي او دا پولیس ته خو دا اړتیا نشته چې دوی د پلو په سر کې ولاړي او کوم ګاډي چې تېرېږي دوی او پلو کې بیا داسې راشي چې یو ګاډی ودرېږي نو بشي خو بیا مسلسل څو ګاډي ولاړي. ځینې ځینې نامې سیمې دي هلته بیا نو اردو او پولیس دا هېڅ شی نه وي او یوازې مهاجي پولیسو سره جنګېږي. خو دلته دا بېسده پرېږي چې دوی ولاړي دوی ما دا خواهش ده چې دوی دسې ناامن سیمو ته ولېږدوي. همدغه مې پیغام و. السلام علیکم.
د ازادۍ راډیو نه ډېره مننه چې دې مونږه غږ جای ته رسوي او لا دې ژوندي لري. د ازادۍ راډیو له طرفه د کابل ټولو خاریانو ته د هارډ ورکوم چې دا ظالمان دي دا به خدای تباهي دا ځان وزونکي او دا نورې جنګي ډلې او ترهګر دا الله تعالی کوي څوار خطا نه کوي. مرګ خوستا په بلوچستان کې که په جنګ کې که په اچش کې مرګ خوستا مونږ پیدا یو او مرګ مونږ علاوه پیدا کړی دا ورته خو به ټول شرمندګۍ او دا افغانستان هاوره او اسلام دا به اعلی کامیابی او الله دې دوی تباه کړي او هیڅ وار خیانت نه کوي. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې بیا هم ستاسو په شخ ګڼ پیغامونه خبرو. لدی خبر یو چې له اوبو برېښنا ترلاسه کیږي. په وروستیو کې په افغانستان کې لمریزه برېښنا هم زیاته شوې ده. د افغانستان په جنوب برخو کې له باد څخه هم برق ترلاسه کیږي. خو له افغانستان بهر په عربي متحد اماراتو کې له کثافاتو د برېښنا ترلاسه کیږي. په دې اړه له عصمت څاروان اورو.
د متحده عربي اماراتو په دوبی کې له خزلو یا کثافاتو څخه د برېښنا د تولید تر ټولو ستر مرکز جوړیږي. په دې برېښنا کوټ کې به د ورځې 5500 ټنه خزلې په برېښنا بدلی شي. د دوبی چارواکي وایي چې دا به په نړۍ کې له کثافاتو څخه د برېښنا د تولید تر ټولو ستر مرکز وي. ویل شوي چې په دې برېښنا کوټ کې د کال 2 میلیون ټنه کثافات په انرژي بدلېدای شي. دا د دوبی د یو کال د ټولو خزلو په سلو کې له 2 سره برابر دي. په دوبی کې د جوړیدونکو برېښنا کوټ د برېښنا د تولید ظرفیت 115 میگا واټ دی چې دغه ښار د یو کال د ټولو مصرف کیدونکو انرژي په سلو کې 2 کیږي. په بل وینا له خزلو څخه به په دوبی کې 140,000 کورونو ته برېښنا برابر شي. همدا اوس په چین کې په انرژي د خزلو د بدلولو یو ستر برېښنا کوټ تر کار لاندې دی چې ګمان کیږي د نړۍ پر برېښنا د کثافاتو د بدلولو تر ټولو ستر برېښنا کوټ پوي. خو د دوبی برېښنا کوټ تر چینایي هغه هم ستر دی. د دوبی برېښنا کوټ به د چین تر هغه 40 میگاواټ زیاته برېښنا تولید کړي. ټاکل شوی دی چې دواړه پروژې تر 2000 میلادي کال پورې بشپړې شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه د مسبخین لدو تر چلو رو بجو.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د امریکا د پوځ یو ځواک پړې قمندان وای چې افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې پرمختګ کړی دی. بریج جنرال راجر ټرینر چې په افغانستان کې د کار دوره پای ته رسیدلې ده، دا خبره هم کړې ده چې افغان او امریکایي ځواکونه د محله وسلوالو طالبانو سره په درنو جګړو کې ښکېل دي. په دې اړه وړاندې د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې تفصیل درکو او په دې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو. خو اوس 4:00 او 30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اجمل انڅخور.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کابل د امنیت د ټینګښت په خاطر یې نوي پلانونه په نوو پلانونو کار کوي او په دې برخه کې ټاکل شوی چې د یک شنبه په ورځ به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ادارو مشران د کابل یو هر اړخیز امنیتي پلان وړاندې کړي. د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت ګیلان ولسوالۍ کې یوې چاودنې دوه ښځې وژلې او 15 تنه نورې چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي ټپیان کړي. د غزنی د والی ویان د ازادي راډیو ته وویل چې پیښه نن سهار شوې ده او د پیښې قربانیان ټول د یوې کورنۍ غړي دي. یو لوړ پوړی امریکایي قومندان ویلي په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کې د افغان ځواکونو وړتیا زیاته شوې ده. د امریکا د سمندري ځواکونو یو جنرال روګر ټرنر چې په هلمند کې لنه همیشتنی ماموریت بشپړولو وروسته واشنگټن ته ستون شوی، پرونی په پینټاګون کې خبري اعلان ته ویل سره لدی چې وسلوال طالبان لا هم د هلمند په نبایي برخه کنټرول لري، خو افغان ځواکونه په وروستیو کې په دغه ولایت کې پیاوړي شوي او د واک ساحه یې پراخه کړې ده. او فرانسوي چارواکي وایي د پنځشنبه په ورځ د دې هیواد په کلی بندر کې چې د غیر قانوني کډوالو کمپ کې دی د افغان او افریقایي کډوالو ترمنځ شخړه کې 15 کډوال په ډزو ټپیان شوي. پولیس وایي تر ډیر شو زیات هغه وسلوال چې له عراق او سوریې څخه تاجکستان ته ترسنیدو وروسته تاجک چارواکو بخلي و بیرته د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره د یو ځای کېدو په هدف منځني ختیځ ته تللي.
په لاندو خبرونو کې مودا خبر درلو چې د امریکا د پوز یو جګپړی قومندان وایي چې افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې پرمختګ کړی دی. بریج جنرال راجر ټرنر چې په افغانستان کې د کار دوره پای ته رسیدلې ده هم ویلي دي چې افغان او امریکایي ځواکونه دا مهال له وسلوالو طالبانو سره په درنو جګړو کې ښکیل دي. د امریکایي قومندان پخوا هم ویلي وو چې هلمند ته د امریکایي ځواکونو له رسیدو وروسته د دې ولایت پراخې سیمې له وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوي دي او د افغان ځواکونو تلفات هم کم شوي دي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پوراپور کې.
په افغانستان کې د امریکا د پلیو سمندري ځواکونو یو قومندان بریج جنرال راجر ټرنر وایي له هغه وخت چې امریکایي پوځیان په هلمند ولایت کې دیره شوي دای له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې د افغان ځواکونو په وړتیا کې زیات پرمختګ ویني. خو جنرال ټرنر چې پرون د امریکا په دفاع وزارت کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله دا یادونه هم وکړه چې وسلوال طالبان اوس هم د هلمند ولایت په نیمای قلمرو ولک لري او افغان او امریکایي ځواکونه په هلمند او د هیواد د جنوب په ولایتونو کې په سختو جګړو کې ورسره ښکیل دي. په هلمند کې په خوا هم امریکایي ځواکونه دیره وو، خو په 2014 کال کې وروسته له هغه لدې جګړه ځپلې ولایت څخه ووتل چې امریکا او متحدانو یې له افغانستانه خپل ډیری سرتیري وایستل. نه میاشتې مخکې د امریکا د حکومت د نوې تګلارې له مخې هلمند ته نور امریکایي پوځیان واستول شول. د امریکا او ناتو ځواکونو د 2014 کال په پای کې په افغانستان کې خپل محاربوي ماموریت پای ته ورسو. د پوځي عملیاتو مشري افغانانو ته وسپارله او د دوی ونډه له جګړې څخه د افغان ځواکونو روزنې ته بدله شوه. جنرال ټرنر د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د نړیوال ائتلاف په مشرتابه کې د خپل خدمت د دورې له بشپړولو وروسته نږدې لس ورځې مخکې امریکا ته ستون شو. د ټرنر پر ځای بریج جنرال بنجامین واټسن په داسې حال کې په هلمند کې د امریکا د پوځي قرارګاه د قومندان پر دنده ګمارل شوی چې په پام کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ له امر سره سم د ولایت نور سرتیري واستول شي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د محاربوي ماموریت له پای ته رسیدو وروسته وسلوالو طالبانو د هیواد په ډیرو سیمو په تیره په هلمند کې چې د کوکنارو پراخې کروندې لري زیات شمیر سیمې ونیولې او سیمه ییز چارواکي اټکل کوي چې وسلوالو مخالفینو د دې ولایت په سلو کې پر نږدې اتیا قلمرو ولکه ټینګه کړې ده. د دې څرګندونو په جواب کې امریکایي چارواکو په هلمند کې د ډیره افغان ځواکونو د روزنې لپاره د پلیو سمندري ځواکونو د 300 سرتیرو استول اعلان کړل. د 2018 کال په اپریل میاشت کې افغانستان ته لرسیدو پر وروسته لومړیو څو میاشتو کې جنرال ټرنر په یو خبري غونډه کې وویل چې د دې تر قومندې لاندې ځواکونه وتوانېدل له افغان ځواکونو سره د ځینو سیمو په بیرته نیولو او په ځینو نورو کې د امنیت په ښېګڼه کې مرسته وکړي. نوموړي هغه مهال همداراز ویلي وو چې د امریکایي ځواکونو لرسیدو وروسته د افغان ملي دفاعي ځواکونو تلفات هم په سلو کې څلوېښت رقم شوی دی. د امریکا پاوځ هلمند ته د ایلاس په نوم جنگي جټ الوتکې هم واستولې څو طالبان او د مخدرو موادو کاروباریان په نښه کړي. ولسمشر ټرمپ په اګست میاشت کې د افغانستان لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه چې له مخې واشنگټن د افغان ځواکونو د روزنې لپاره نور 3000 سرتیري هم افغانستان ته واستول.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د نورو پیغامونو ترڅنګ ستاسو هغه نظرونه او پیغامونه اورو چې په کابل کې د شنبه د ورځې د بریټ پاړه تاسو سره شریک کړي دي. په هغه بریټ کې چې تر سلو ډیر کسان پکې وژل سو، بیا تاسو نور ستونزو ته هم ورسو.
السلام علیکم. بابا سلام دې کابل دې ملړی پېښه ډېر سخت پېښه ولا او ټول افغانان په دې باندې سخت غمجن دي او خدای دې کړي په افغانستان کې سوله او ثبات راشي. السلام علیکم.
هلو، السلام علیکم. دا پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خبر کوم. دې کابل پرونې 14 سخت و دردولو، ډېر سخت خپاشو. الله تعالی د شهیدانو کورنۍ ته بخښنه وکړي. نور په افغانستان کې د خدای پاک د وینو بیدل بند کړي.
سلامونه، زه عبدالاحد خیکرانوان له خاک افغان ولسوالۍ د خبر سره تماس کوم. تېره ورځ د کابل په منځ کې د یو درندې چاودنې ریپورټ رسنۍ خپور کړ او په دې کې زیات تلفات واوښتل. زه وایم چې طالبان باید که چېرته په افغانستان کې جګړه مخ ته وړي، دوی باید بردونه چې هغه د ملکیانو د تلفاتو سبب ګرځي هغوی ته باید ډېره توجه وکړي او له هغو د خزان وساتي. لکه نن چې په کابل کې دا مشکل رامنځته شوی دی، ولو که په دې کې به د کورنۍ چارو وزارت اړوند مسؤلین هم وي، خو د رسنیو په قول چې ډېر تلفات یې ملکیانو ته اوښتي دي، موږ ټولو ملکیانو ته د زړه له تله جنتي د زړه له تله هغوی ته تسلیت وایو او هغوی سره په دې غم کې شریکان یو او پاتې شونو ته صبر جمیل غواړو. دوی خواران هسې په خپله غریبۍ اخته وو، ولو که دا مشکل ورته رسېدلی ده، له دوی سره له ټول افغانستان لکه طالب وي که ملا وي که عام هر څوک ورسره په دې غم کې شریکان دي. خو باید طالبان وي که هر څوک وي خپل دښمن خپل دښمن په نښه کړي په داسې ځای کې چې هلته د ملکیانو سبب ګرځي. وسلام، به احترام.
بسم الله الرحمن الرحيم. دایره من دلاتي او ستدين كه ما هم رازي او هم شريكي کوم د کابل د زوردي مسمانانو سره. دا چې په افغانستان کې هر ورځ د انسانانو د وجلو کې سوي دي، د وجلو زمواري په غاړه سوي دي. آیا د دې افغان ولست وجلو تعداد او د دې د ولست د وجلو تعداد تر کوم اندازې دی په کې کار اخیسته دي؟ د ورځې زر زر نه پر غواړي چې ووژل شي، که د ورځې 15 غواړي چې دوی ووژل شي. نو که رحم شفقت وکړي په دې ولس باندې، مهرباني دي وکړي، خپل د ایمان اظهار به دې نه کول کېږي چې سل 200 نیم سل ووژه، بس ته مؤمن مسلمان یې. اسلام په دې دهشت او وحشت سره منځته نه دی راغلی. اسلام په ورورولي، په اخلاص او په داسې لاره سره راغلی د افغانستان او په ټول نړۍ کې ځلېدلی دی چې د اخلاقو پر بنا باندې ځلېدلی دی. دا خو اسلام نه دی، په دې باندې د اسلام حکم څوک نه شي کولی. که چیرې څوک وغواړي، یو څوک وایي چې دغه مسلمان و، نو چې دا یو انسان سل وژني دې ته مسلمان ویل کېدلی شي؟ نه ویل کېدلی شي. پاکستان او نور دولتونه چې د افغانستان د وینې تویدنه غواړي، د افغانستان د انسانانو کمښت غواړي چې په افغانستان کې د انسانان کم سي، بالا دي چې ژوندي د ټول ختم سي، دا خو د منلو وړ نه ده. الله جل شانه دي په نړۍ کې اسلام او مسلمانان برقرار ولري. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم انعام لا ذکر نهار لا ذکر. شهیدان سول په شهادت ورسېدل او ډېر زخمیان سول. لا پاک شهیدان ولا پاک چې ټکیانو ته عادله شفا ورکړي. مړه کورنۍ سره هم راځي شو او زما د ډاکټر صاحب بشر پهني او ډاکټر صاحب عبدالله څخه دا خواهش دي چې باید د دې بریدونو مخنیسي او شفا ورکړي. دا څه حال دي په وطن کښې په دا یوه اونۍ کښې ته وګوره په سلګونه زموږ بې ګناه یا شهیدان شول او بې ګناه سلګونه ټپیان شول یا د دې مسول څوک د دې مسول دغه دوه کسان دي. الله پاک زموږ پر افغانستان ورحمي. الله پاک زموږ پر افغانستان کښې سوله راولي. وسلام. دا لایو ټول کانکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ما د سلام د طالبانو کوم وحشانه په کابل کښې کړی د سیسل لپاره شهیدان کړي دي دوی ته او د دوی هغه لاسپوسو ته او دوی چې هغه ورسره همکاران دي له تعالی نه دوزخ غواړو. نور بس کښې دا جنګونه خپل ورور خپله مه وژنه پاکستان په خوله افغان مه وژنه. مننه. هیله ده چې دا ما پیغام نشي.
د کابل وروستی تر وروستي مسؤلیت د اول د کرزی په غاړه دی چې 1200 طالبان د بګرام نه خوشي وکړه. دوهم د اشرف غني په غاړه دی چې اوس د حکمتیار تر وروستي ډلو د بندیخانې نه خلاص وکړه. د کابل ښاریان زما په عقل زما په فکر د دې په غاړه ونیسي چې دوی د تر وروستي ولې خوشي وکړه.
هلو السلام علیکم. زه د زابل د ولایت خاکي افغان د ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کښې محترمینه. دا د کابل برید موږ په کلک الفاظو سره غندو. دا د اسلام خلاف او د قرآن خلاف عمل د هر څوک چې کوي څه که طالبان وي که غیر طالبان وي که هر څوک یې د دې په وړاندې باید سخت مقاومت وشي. او نور دا د زغم خبره نه ده چې نور دلته خلک وایي چې وی غنده او فلانې وکړه. دا کار په غندلو نه کېږي. له دې سره دې سخت عمل وشي له دغو خلکو سره د عمل وشي او د دغو له هغو خلکو سره د عمل وشي. دا خلک روزي او افغانستان ته رالېږي. نور نه د ټولې نړۍ کښې موږ دا غواړو چې د دې خلکو په ضد باندې سخت ګامونه پورته کړي او دا خلک د اسلام د چوکاټه وتلي دي. آیا سل کسان انسانان سل کسان پسونه به چرګان به څوک ووژني؟ د اسلام کار ده. دا څنګه طالبان دي چې دا عمل یې په غاړه واخیست او دغه ناوړه او دغه غیر انساني عمل یې په غاړه واخیست. وسلام به احترام.
هو زه عبدالرحمن رحماني د هلمند ولایت څخه ستاسو ته پر پیغام پرېږدم. دغه کوم پرونۍ غمیزه چې پېښه شوې ده دا تر شا د لاس د کسابانو انسانانو د کسابانو دی. اول زما غږ پر هغه د پښتونخوا والا دی هغه د چې وایي موږ لارو بر پښتانه یو دي پر هغو باندې زما دا دغه دا غږ دی چې ستاسې غیرت کوم ځای ته ورسېدی ستاسې هغه کوم افغاني شهرت څه چې وایه چې موږ دا څو کاله کېږي چې د افغانانو سره هم ځان دورې دورې کوي د پنجابیانو سره هم ځان دورې دورې کوي د هغو غیرت نن کوم ځای کې ته رسېږي کوم ځای کې باندې دی غږ کوي. وسلام په ازادي راډیو به احترام.
السلام علیکم. زه پیغام پرېږدم د کاپیسا ولایت نه. که دغسې جنایتکاران دغسې بدبخته د وطن دښمنان که اعدام شي او داسې اقتصادشان اعدام شي داسې قاتلان اعدام شي انشاءالله چې د حکومت او د ملت واټن به نور هم رانږدې شي. او که داسې جنایتکاران نن بندیانېږي او سبا ازادېږي او بېرته خوشې کول کېږي زه وایم چې دومره به واټن د حکومت او د ملت پیدا شي چې حتی څوک به یې تعبیر هم نشي ایستلی. نو زه دغه کسانې چې اعدام کړه په پلچرخي کښې زه له اشرف غني نه ډېره ډېره مننه کوم. دغسې خونخوران دغسې جنایتکاران دغسې وطن پروشان او دغسې مظلوم ماشومان چې حلالوي او دغسې خونخوران چې اعدامېږي زه دې باندې افتخار کوم او ډېره ډېره مننه د فعلي حکومت نه چې دغسې کسان اعداموي پلچرخي کښې او دې باندې باید شرعي حکم په افغانستان کښې جاري شي چې دغسې کارونه وشي چې څوک داسې کارونه ونه کړي. وسلام.
وعلیکم السلام. دوستانو ستاسو نظرونه وی چې په کابل کې د روسي خونړي برید پاړه مو زموږ سره شریک کړي ول. البته د یادونه کوم چې دا پروګرام او پیغامونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، موږ فقط ستاسو پیغامونه خبرو او ستاسو نظرونه تر خلکو او چارواکو رسوو. د کابل د روسي برید پاړه د افغانستان د علماو سرتاسري شورا هم په کابل او هم په ځینو ولایتونو کې د خونړیو پیښو پر وړاندې خبرګون شولې دی. د دې شورا رئیس مولوی قیام الدین کشف د سه‌شنبه پر ورځ په کابل کې خبري غونډه ته وویل چې دا ډول حمله په اسلام کې ځای نه لري او دوی غندي. په دې اړه غواړم د خپل همکار محمد حدیث پردیس یو راپور دروورم چې د غونډې ته ورغلی او په دې اړه راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان د علماو سرتاسري شورا په کابل او ځینو ولایتونو کې وروستۍ خونړۍ حمله وحشیانه او غیر اسلامي وبللې. دغه شورا رئیس مولوي قیام الدین کشف د سه شنبه پر ورځ په کابل کې یو خبري ناستې ته وویل چې دوی دا ډول حمله په کلک غندي او په خبره دا ډول حمله په اسلام کې جواز نه لري. د خغلی کشف په خبره په دا ډول حملو کې اکثر ملکی وګړو ته مرګوب لاوړي چې د اسلامي احکامو خلاف عمل دی.
د وروستۍ ورځو وحشیانه حمله چې په کابل، ننګرهار، قندهار او د هیواد په نورو سیمو کې سر ته رسیدلی، خصوصا د کابل ښار د صدارت چارایی حمله چې سلګونه بې ګناه او ملکی افغانان پکې شهیدان او ټپیان شول، په کلکه غندي او هغه غیر اسلامی او غیر انسانی عمل بولی.
نوموړي دغه شان په پاکستانی علماو جدي انتقاد وکړ، ویل چې هغوی په یو اړخیز ډول انتحاري حمله یوازې په پاکستان کې ناروا بللی دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو شاوخوا لسو ورځو کې کابل او یو شمېر ولایتونه د خونړیو حملو شاهدان دي. له دغو حملو خونړۍ هغه د شنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت پخوانۍ ودانۍ ته څیرمه د جمهوریت روغتون مخې ته وشوه چې د کورنیو چارو د وزیر په خبره له کابله 103 تنه ووژل شول او 215 تنه ټپیان شول. دغه شان د تیرې دوشنبې په ورځ د کابل په لویدیز کې د 111 فرقې د یو کنډک په جزوتام حمله کې د ملي اردو 11 سرتیري ووژل شول او 14 تنه ټپیان شول. تیرونی د کابل په انټر کانټینینټال حمله کې هم 22 تنه ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. په کندهار او هلمند ولایتونو کې هم انتحاري او وسلوالو حملو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. په ورته وخت کې یو شمېر دینی عالمان د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرېدو په تړاو د افغان حکومت هڅو ته په اشاره سره وایي هغه وسلوال مخالفین چې سوله نه کوي دا ډول اعمال یې له اسلامي احکامو سره په ټکر کې دي.
افغانستان من حیث کشور اسلامي،
افغانستان د یو اسلامي هیواد په توګه د دینی نصوصو په اساس موږ په سولې ایمان لرو او بیا هم ټینګار کوو هغوی چې سولې ته ناراضي دا کاری له دین سره مخالفت دی.
دغه شان مولوی سمیع الله ریحان یاد خبری ناستې ته وویل چې افغانانو د جګړې ماهیت پیژندلی او په خبره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره ملي بسیج ته اړتیا ده. د ښاغلي ریحان په خبره د افغانستان وضعیت ډیر حساس او نازک دی او باید ټول سیاسي اختلافات پرېږدي او د هیواد د سیاسي او امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره سره یو لاس شي.
د افغانستان د علمانو سرتاسري شورا څرګندونې مو واورېدلې. ستاسو د نورو ستونزو او شکایتونو پیغامونه هم را رسیدلي دي چې دلته به یې په ګټه سره واورو.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمود لایم، بلمن ولایت اوسیدونکی یم. د طالبانو او حکومت څخه دا هیله کوم چې نور د پټاونه بند کړي او جنگ کړي. والسلام.
السلام علیکم، زه تاسو خبرې خبرې کوم. دا افغانان څه تنظیم ټوټې ویلا پاتې دي. زه ډېر په خوشحاله یم چې موږ لار خپل وطن ته کاربارونه نشته. سلام پلیسی ده، دلته پلیس سلام ډېر تنگول کوي.
بله السلام علیکم، زه یو تن مایوب یم، د خوست څخه خبرې کوم. بله ورورا، د خوست ټولو مایوبینو او ما شهدا او معلولین ته دوه د پیسې راغلي. اوس تقریبا 4-5 زره نفر دي. اتیا نفر موږ شهیدان او معلولین پاتې یو، زموږ پیسې یې نه دي حواله کړي. موږ هیله کوو چې زموږ غږ د خوست ریاست او د افغانستان د کارو ټولنیزو چارو وزارت ته ورسوي چې زموږ د اتیا نفره پاتې یو شهیدان او معلولین د دغې معاش اولا کې او موږ ته روکی من ونظم روی سو سو وارا من پو کرایو کی ورا غلی و شخصی مطرم نیول دی شپاگ میاشتی کی زو ارزو زمان ماشن ای ندی اولا کدی این ازا چه زمان ماشن اولا کی او دا زمان غاق و تور سوای و سلام
السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتو ز شیرجان ولایت کابل مسوالی مسین خبر کومه من تا غو دی مسکی ز ماجر سیو او من ته هیڅ څه کومه کو نه کوي ول زم د زم نه ماجر سه کومه کو من ته هو چا نه کومه کو او هغه تم ته لاړه ما کو سنگیت دفتر ته او بل هغه تم ته ورغله مو مسه وزارت هیڅ دغه پر می دې موږ ونه سین نه درس کړي نه دی بیخي دې بیخي نه سوال کو نه جواب را سکه بیخي دې سره او شلو دې دا څه رقم کاری صاحب شو دی هو زم نه عدالت کو موږ دا کو ماجه سره نو ماجه به څه رقم راځي د خپل وطن ته نه دې ما کور نه می جای نه می دا دې موږ پیغام دا
السلام علیکم زړه غزنی ولایت مکرم سوالی نه خبره کوم ایمالا پیغام دې چې دا راډیو نه کارکون کو نه چې خدای په خاطر سره نه ما پیغام نشر کړی مکر په ول سوالی کې له دوه راشته ولس نه پر په دې تور باندې شي دان سوي دي چې باج د کندهار باج د هلمند باج د کابل تر په شکوم مټر راولي واړو موټران کې مطلب موټران د مکر په ول سوالی کې اکثره سیمو کې د زرواکو نه پات چار بکا نه پاسل نه پر دې غو نه پات کتل کېږي او دې په شهادت باندې رسیدي چې مټر د مور کې د الله سورج مخ کې لایو څه به کاڅه مکر د کندهار ولایت مشهدن ته وبای ورسره کډبان سره لوش کې ځان یو کول هغه دې پاسل نه پر ول ما و ټول مسلمانانو ته دا ارزو ده چې هر څوک په جلا باندې سفر کوي د ماجګر منځ باد باید په جلا باندې رانه شي او د ورځې دې چې تاسو په بکر ولسوالۍ کې ډیر بدل ده قسم په خدای ده چې نن څل رحم دې شو نه پر شي کړي د کډبان نه مال میږي کوم ځای به کوم علاقه به وي په وسرګه کې پیدا شول خدای علم په لري چې موټر به موږ ولای پیسې به وړي ټیک سب ته کوي خدای ما پیغام نشته چې ټول مسلمانان خبر شي خدای پامان
بله السلام علیکم احمد ظاهر تلم لوګر ولایت ازر ولسوالۍ اکبر خیل کوي نو اوس مهندس را بي سودو پونه تماس کیم دنه دا بي سودو پلو سانکه چې کوم ملي اردو عسكر ولر دي دا هو زیاتای دا ځکه چې ځینې نه امن سیمې دي چې انت د پاوز نشټوالای دا او دله د پلیس سر کې دوی امن سي ولاړوي کوم موټر هم دي صحیح تلاشي ته دوی نه ولاړ خو بیا هم په هر حال دوی شتوندل دا صحیح دا خو ترافیک چې کوم دي هغه کوم دا مسولیت لري چې ګاډي تصادم یعنی ټکر په وخت دوی د ځان ورسوي او دا پولیس ته خو دا اړتیا نشته چې دوی د پلو په سر کې ولاړي او کوم ګاډي چې تیریږي دوی او پلو کې بیا د سې راشي چې یو ګاډي ودرېږي نو بشه خو بیا مسلسل څو ګاډي ولاړي نو دا مخایسته چې نيزني نه هم سمې دي انت بیا نو اردو او پولیس دا هیڅ شي نه وي او یوازې مهاجر پولیس سره جنگيږي ودل دا بیسدو پکې چې دوی ولاړي دوی ما دا خوښته چې دوی د شین امن سیمه ته ولګ دوی او دا خو د ترافیکو کار دا خو دوی کارم نه دا چې دوی پلی په سر کې ولاړي او ریکشې او کورونا او دا موټر دوی تل شي کوي دا خو دوی کارم نه دا دا پیغام و السلام علیکم
السلام علیکم من ګلای افغانیم د زابل خاکوان سربند علاقې ته هر افغان چې د هواد په ستاسو یو سیاسي پروګرام پلی کړی او په هواد کې د سمسمکې ټکاو د فارغ تور ته ثابت شي او د هواد خلکو ته د ځان سبب کیږي زه هغه ته درناوی لرم او ته مبارکي وایم په تور کې په افغانستان کې چې کوم کار وسی سو د سیاسي کار هغه ده چې افغانستان په وچه کې ایثار هواد او موږ تر اوسه په اقتصادي لحاظ دلته معاشره وولو یوازې مو یو هوا ته لاس غوډولې فای چې هغه پاکستان ده ولله الحمد چې د افغانستان د اوسنی مشرتابو فکرنو سره د هواد اوسنی سیاسي وضعیت او اقتصادي وضعیت بدلون مومل ده او د هواد هر خواته لار پیدا کړې ده لکه د شبهار او نورو خطاس ته ټول معلومې دي نور نو تفصیل ته ضرورت لسته که هاذا د طالبانو زخه هم همداسې یو خطرخواست کوو چې د سیاسي کار وکړي چې نړۍ ورته حق پکې شي او سلام به احترام
او بلې زمانو کربلای همت به د پکتیا څخه او غختل می وایم چې یو مایوب ما خو غواړم زده کول ته دوام ورکړم او زده کړې تر سره کړم دا چې زه په کلی کې کارمندار یم او مشمار ته درس ورکوم خو بیا هم زما زده کړې په ځینو برخو کې کمې دي، یعنی هغه ضرورت نه پوره کېږي کوم چې زموږ د کلي شاګردان او ماشومان ورته لري. لهذا زما د ازادي راډیو غوښتنه ده دا که چېرې ته دوی ته په خپله معلومات کېږي او یا د کار او ټولنیزو چارو وزارت له کوم چارواکي سره خبرې کولی شي زما لپاره دې دا معلومات واخلي چې په کابل کې کوم داسې د زده کړو لپاره د معیدینو لپاره خصوصا زه شته او که نه، که په دولتي چوکاټ کې وي هم حاضر یم او که چېرته په شخصي ډول وي نو د پیسو په بدل کې هم، خو باید دومره کار زما لپاره زده راډیو البته که چېرته ترسره کړي نو خوشحاله به شم چې هغه ځای د معیدینو لپاره مساعد وي یا جوړ وي.
مننه کوم رور ستاسو له پیغامه. ازادي راډیو به لاړوندو ادارو سره ستاسو د ستونزې د شریکولو هڅه وکړي. یو ځل بیا غواړم یادونه وکړم چې په دې پروګرام کې د ازادي راډیو رسمي نظر نسته او یوازې ستاسو د ستونزو او پیغامونو پر اساس جوړیږي. موږ هڅه کوو ستاسو ستونزې تر اړوندو مسؤلینو پورې ورسوو. د دې پروګرام په تنظیم کې زما همکار طاهر روشن مرسته راسره کوي. مننه ترې کوم او تاسو پر خدای سپارم. علامه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
بوکا مالیات کرو سوک ذکر و زاہدی کھا شاکس بوکا مالیات کرو سوک ذکر و زاہدی عشق چلا خانہ کے زناس دلبر دلبر کھم دے عشق چلا خانہ کے زناس دلبر دلبر کھم عشق نہ